آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
دا جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ولسی جرګې د غړو ترمنځ د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو په باب لانجه را پیدا شوې ده. د ترکیې صدر اعظم له خپلې وظیفې نه استعفا وکړه او امریکا عراق ته 1500 نور نظامي مشاورین لیږي. سلام قدر من اوریدونکو، د دې سات د پوره خبرونو ل اوریدو اور سرپوټونه اوري اور په سیبه د ادبی خبرونه په تکراری بڼه تاسو خبره شي. اوس په مکه خبرونه ته چې زینب شباشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کړو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې جمهور رئیس اشرف غنی به ژر د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د سرنوشت د ټاکلو په اړه پریکړه وکړي. دغه خبره په کابل کې د جمهور رئیس وایان ظفر هاشمی کړې ده. ښاغلی هاشمی وویل
رئیس جمهور افغانستان د این قسمت صحبت ها را آغاز کرده در هفته آینده ای پیمانه و
هاشمی ویل چې جمهور رئیس د محل سیاسي مشرانو مدنی ټولونو او د نظر د خاوندانو سره په خبرو بوخت دی او د ولسی جرګې د شپاړسمې کاري دورې له پای ته رسېدو مخکې به پریکړه وکړي. د هاشمي د څرګندونو په ځواب کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار امریکا غږ ته وویل
There have been areas where we have seen the Iraqi security forces when backed with the support of our military coalition
مخکې ویل کېده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په مخ کې تر ټولو لوی خنډ د انتخاباتو د اصلاح کولو کار دی، خو ظفر هاشمي وویل چې په دې اړه به زر کار پیل شي.
د ترکیې د واکمن عدالت او پراختیا ګوند چې د یکشنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې خپل غوڅ اکثریت له لاسه ورکړ، صدر اعظم احمد داود اوغلو په رسمي ډول خپله استعفا جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته وړاندې کړه. د تیرو دیارلسو کلونو په موده کې دا لومړی وار و چې د عدالت او پراختیا ګوند په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت ونه ګټه او د جمهور رئیس اردوغان لپاره په شخصي توګه یوه سخته ضربه ده. ښاغلی اردوغان غوښتل چې په 1550 کسیز پارلمان ګوند مطلق اکثریت وګټي او د جمهوري ریاست نوی نظام رامنځته کړي، خو اوس چې تقریبا ټولې رایې شمیرل شوي دي، د عدالت او پراختیا ګوند چې د ای کی پی په مخفف نوم یادیږي صرف 1.5% رای ګټلې دي. په مخکنی پارلمان کې غوڅ اکثریت درلود، خو اوس به د عدالت او پراختیا ګوند حکومت کولو او په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره په پارلمان کې د ترکیې د ځینو کوچنیو سیاسي ګوندونو ملاتړ ته اړ وي. په انقره کې خپره شوې د جمهوري ریاست یوه رسمي بیانیه وایي چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ښاغلي اوغلو استعفا قبوله کړې ده او نوموړی به د نوي حکومت د جوړېدو پورې خپلې رسمي وظیفې ته دوام ورکړي. جمهور رئیس په خپله په ښکاره ډول څه ونه ویل، خو یو نږدې ملګري عبداللطیف خبریالانو ته وویل چې د ترکیې په اساسي قانون کې د جمهور رئیس په بې طرفۍ تاکید شوی دی او ښاغلی اردوغان به د دغه اصل سره سم تعامل کوي.
زمون غږ د واشنگتن نوري جمهور رئیس بارک اوباما عراق ته د 1500 اضافي امریکایي روزونکو مشاورینو د لیږلو پریکړه کړې. امریکایي مامورانو د سه شنبې په ورځ ویلو چې پینټاګون دا مهال په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د عراقي عسکرو د محاربوي توان د لوړولو لپاره کار کوي. کله چې د اسلامي دولت وسلوالو پروس کال د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخه خاوره له حکومتي قوو نه ونیوله، اوباما عراق ته د 2000 امریکایي مشاورینو د لیږلو امر وکړ چې دا مهال شمېر 3000 ته رسیږي. امریکایي مشاورین په پام کې لري چې بالان بار کې د اسلامي دولت ډلې سره د جنگ په منظور د سنی قبایل غړي هم وروزي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس خبریالانو ته وویل
There have been areas where we have seen the Iraqi security forces when backed with the support of our military coalition.
په ځینو برخو کې مونږ ګورو کله چې عراقي عسکر سره زموږ د پوز د ائتلاف مرسته ملګري نو نه یوازې دا چې د جنګ کولو عزم او اراده قوي کیږي، بلکې په جنگ کې خپل موثریت هم ثابتوي. همدا دلیل و چې عراقي قواو د داعش د وسلوالو نه د تکریت او حدیثي ښارونه قبضه کړل. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو تر اوسه پورې په عراق او سوریه کې 4,300 واره اسلامي دولت هدفونه بمباري کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې د پولیسو په یوې پوستې باندې په ځانمرګي برید کې د دریو پولیسانو په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. د امنیتي چارو مامورانو د ای پی خبري آژانس وویل چې حمله کوونکي د ښار په شوله ناحیه کې د بمونو ډک موټر د پولیسو د پوستې سره وجنګو. په دغه حمله کې 15 کسان زخمیان شوي دي. سمدستی لا چا د دې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې، خو په بغداد او شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې طرفداران تقریبا هر ورځ مرګاني بریدونه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له یوې هفتې غیابت وروسته نن د چهارشنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې د خپل روغتیا په باب یو پیغام خپور کړ. جان کیری چې د ایران د خارجه وزیر سره د ملاقات لپاره سویس ته سفر کړی و، د بایسکل د ځغلولو په دوران کې خپله ښۍ پښه ماته کړه او اوس د باسټن په یو روغتون کې د علاج لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف رتکی د سې شنبې په ورځ ناوخته خبر اعلان ته وویل چې نوموړی د ماساچوسټ د ایالت په عمومي روغتون کې د علاج لاندې دی، خو دا نه ده معلومه چې کله به له روغتون نه خارج شي. ویان وویل چې جانکیری د ټاکلې نیټې پورې د ایران د اټومي پروګرام په باب له هغه هیواد سره موافقې ته رسېدو په ژمنه کلک ولاړ دی.
دا مصر په جنوب کې د یو تاریخي معبد سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې 4 کسه زخمیان شوي دي. مامورانو ویل چې دا برید چې 2 کسانو کړی و هدف سیلانیانو، مګر دواړه پولیس ووژل شول. خارجي سیلانیانو ته څه نقصان نه دی رسیدلی. دغه تاریخي معبد د نیل د سیند په غاړه په القصور ښار کې پروت دی. د یونسکو د سازمان د تاریخي ابداتو او آثار په لیست کې هم شامل دي او د لیدلو لپاره خارجي او مصري سیلانیان ورځي. تر اوسه لا چا د دې نننی برید زمواري نه ده په غاړه اخیستې، مګر وسلوالو اسلام پالو د مصر د سینا په ټاپو وزم کې 2 ځلې په امنیتي قواو مرګانۍ حمله کړي.
جمهور رئیس پارک گیونگ هی په جنوبی کوریا کې د مرز په نوم د تنفسي جهاز د ناروغي د خبرېدو له امله چې له سعودي عربستان نه خبره شوې ده، امریکا ته خپل رسمي سفر ځنډولې ده. جمهور رئیس وايي غواړي چې شخصا د ځوابي اقداماتو څارنه وکړي. ټاکل شوی و چې پارک گیونگ هی بل هفته په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما سره وګوري. د میانمار یا برما د حکومت مخالفه مشره میرمن ان سان سوچی نن د چهارشنبه په ورځ چین ته په سفر ولاړه. دغه سفر هدف یې دا دی چې په برما کې د دیموکراتیکي اصلاحاتو نه وروسته د چین او برما ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې شي. د چین کمونیست ګوند چې د برما د پوځي رژیم یو ډیر نږدې ملګری ګڼل کېده، د لومړي ځل لپاره د حکومت دغه مخالفه مشره او د هغې د دیموکراسۍ د ملي لیګ ګوند ته بلنه ورکړې ده. د ان سان سوچی تر مشر لاندې د اوګون مامورانو وویل چې هغه په بیجنګ کې د جمهور رئیس شی جین پینګ په شمول د لوړ پوړو دولتي چارواکو سره وګوري. او د یونان صدر اعظم الکسی زپراس نن د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان او د جرمني د صدر اعظم میرمن انګلا مرکل سره وکتل او د یونان د پورونو د ادا کولو په باب سره خبرې وکړې. یونان چې زیات پوروړی دی پیسې نه لري او 3 هفتې وخت لري چې د نړیوال وچی صندوق د اروپا د مرکزی بانک او د خپلو ګاونډیانو مخکینی پورونه ادا کړي. د بروندي جمهور رئیس نکورو نزیزا لیو چې له لړ سختو سیاسي ستونزو سره مخامخ شوی دی، د 2 هفتو احتجاجي مظاهرو په پای کې نن د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول د جمهوري ریاست انتخابات وځنډول. د جمهور رئیس د نظام په ضد په احتجاجي مظاهرو کې په پایتخت په جمهوریت کې تر اوسه پورې شل نه زیات کسان وژل شوي دي او له 100 نه زیات ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. او د اروپای اتحاد د عدلیې د چارو اداره یورو جسټ وایي چې د کمپیوټري داړمارانو یو نړیواله ډله په دې شک نیول شوی چې د خلکو شخصي معلومات راټولول او د هغوی د بانکي حسابونو پیسې اغلا کولې. د یورو جست ادارې نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې 900 کسان په دې ارتباط نیول شوي دي. زیاتره د نایجیریا او کیمرون ندباو او تقریبا 6.8 میلیونه یورو یوازې له یو اروپایي بانک نه اغلا کړې وي. د کسانو د نیولو لپاره د برتانیې، ګرجستان، ایټالیا، پولنډ، هسپانیا او بلجیم په لیزو په ګړه عملیات وکړل. او د فوټبال نړیوال فدراسیون په 2018 میلادي کال کې د فوټبال نړیوال جام د لوبو د کوربه هیواد د نومولو د طلبي ځنډولې ده.